السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته خره غلاست وایم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره وکتل. زه دلته هم څو له اسلامي جمهوریت او افغانانو سره خپل روان تعهد ډاډ ښکارکم. طالبان وایي له امریکا غواړي چې د می تر لومړۍ د امریکایي ځواکونو وتلو ته ژمن پاتې شي. دوی د سپتمبر تر 11مې د امریکا د ځواکونو د وتلو اعلان د دوهې د تړون سرغړونه یاد کړي. عام افغانان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه څه وایي؟
شلو زرو پوځیانو باندې څه ګټه ونه شو د افغانستان په 2500 پاتې شونو نورو باندې څه ګټه لاس ته نه راځي.
امریکایان دلته اوسي د
بهتر د سولې لپاره او په پیښور کې د افغانانو لپاره په یو روختون کې ځانګړي سہولتونه برابر شوي. دا او نور مسایل به تر خبرونو وروسته خبر شي. خبرونه له احمد تکل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې افغان مشرانو سره ګوري. د فوایدامه وزارت پر اطلنکو دریو میاشتو کې پر یو شمیر لویو پروژو د کار د پای ته رسیدو خبر ورکوي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې نن بیا په پام کې دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله او نورو چارواکو سره د کتنو په مقصد په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. بلینکن له عبدالله سره د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د خلکو لپاره له یو پیغام سره کابل ته تللی دی.
زه راغلی یم چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د افغانستان له خلکو سره زموږ پر دوامدارو ژمنو ټینګار وکړم. زموږ ترمنځ داسې یو شراکت شته چې بدلیږي خو دوام مومي. لکه څنګه چې ولسمشر بایدن وویل، موږ یو نوی سفر کې پرانیزو خو دا سفر کې به په ګډه لیکو.
بلینکن په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو او خبریالانو سره هم وګوري. بلینکن په داسې حال کې کابل ته ځي چې تیره شپه د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل امریکایي ځواکونه به د روان کال د مېر له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر 11مې پورې له افغانستانه ووځي. ناتو اعلان کړی چې افغانستان د غوښ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو وتل به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11مه نیټه بشپړ شي. دا اعلان په هغه اعلامیه کې شوی چې ناتو تیر شپه خبره کړه. ناتو هم په خپل اعلامیه کې طالبانو ته د ولسمشر بایدن خبرداري تکرار کړی او ویلي دي چې که طالبان د دې ټالوالې پر سرتیرو د وتلو پر مهال برید وکړي نو ځواب به د ځواک په کارولو ورکړي. طالبانو په یو بیان کې چې نن خبر شو امریکا او په افغانستان کې له داخلو نورو هیوادونو غوښتي دي چې خپل ځواکونه ژر تر ژره له افغانستانه وباسي. بیان زیاتوي چې طالبان په افغانستان کې د بشپړې خپلواکۍ او د سچا اسلامي نظام له اقامې نه تیریږي او د اشغال ختمې وروسته به په افغانستان کې د کړکیچ د سولې حل په برخه کې اقدام وکړي. امریکایي سناتور لنسی ګراهام له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن پریکړه ناسمه بللې ده. جمهوری پال ګراهام چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په مسایلو کې دخیل پاتې شوی پرون په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د هغې بیمه فسخه کول دي چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه پر متحدو ایالاتونو د بلې تروریستي حملو مخه نیولې وه. پاینه حال کې هند د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د قدرت د تشدد راتلو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د هند دفاع وزیر جنرال بیپین راوټ نن یوې امنیتي غونډې ته وویل د دې ویره ده چې د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته به د سولې دښمنان فعال شي. ښاغلی راوټ د سولې د دښمن په توګه د کوم هیواد نوم ونخیست. د فوایدامه وزارت پر اطلنکو دریو میاشتو کې پر یو شمیر لویو راغنیزو پروژو د کار د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویاند اشرف حقشناس ازادې رادیو ته ویل چې د کابل د حلقوي سړک او د کابل لوګر شبرغان سرپل او د شوراباک سپین بولدک د لویو لارو په ګډون 12 پروژې په دې پلان کې شامل دي چې لګښت یې 1.1 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. افغان لیکوال شنونکی او ملي سوداګر فدا محمد نظری نامعلوم وسلوالو پرون په خپل کور کې ووجه. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ویلی چې وسلوال کسان تیر شپه 12 بجې د کابل په دیبوري سیمه کې د نظری کور ته ننوتلي او نوموړی وژلی دی. د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو پولیس وایي چې په دې اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. نظری چې د فدا محمد خوریکښ په نوم هم پیژندل کېده، څو کتابونه لیکلي او د شعرونو یوه چاپي ټولګه هم ترې پاتې شوه. له ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل موافقه کړې چې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کمول به په سیمه کې د کړکیچ له کمیدو سره مرسته وکړي. د جرمني د حکومت ویان سټیفن زایبرت پرون د مرکل او بایدن له ټلیفوني خبرو وروسته وویل دواړو مشرانو تایید کړه چې د وضعیت د عادي کېدو لپاره په کار ده. له روسیې غوښتنه وشي چې د خپلو اضافي ځواکونو شمیر کم کړي. پرون د اپریل په 14مه د امریکا دفاع وزیر روسیې ته خبرداری ورکړ چې په سیمه کې لپاره ونو لاس واخلي. لایټ آستن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل
موږ له روسیې غواړو چې له پارونو ډډه وکړي او د خپلو وروستیو فعالیتونو په اړه وضاحت ورکړي. موږ مخکې دا هم ویلي چې د اوکراین مزکنۍ بشپړتیا ته باید درناوی وشي.
هغه تصویرونه، ویډیوګانې او نور معلومات چې په دې وروستیو کې خپر شوي د اوکراین سرحد ته نږدې او د روسیې لخوا په 2014 کال کې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې پر لور د روسیې د پراخو پوځي جزتامونو خوځښت ښیي. او په پام کې ده چې د ایران د اټومي موافقه د هیا کولو په اړه خبرې نن بیا د اوتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شي. د ایران او د 2015 کال د اټومي موافقه د نورو لاسلیکونکو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې استازو 13 اونۍ هم غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو دا خبرې هغه محل رغنده بللې وي. نننۍ خبرې داسې محل پیلېږي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړوند نوي ستونزې رابرسېره شوې دي. ایران وړمه ورځ اعلان وکړ چې د ناتانس په اټومي تاسیساتو کې د برېښنا د پرچاوي په غبرګون کې د یورانیمو د غني کولو بهیر چټکوي. تهران دا پیښه د ورانکارۍ عمل بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون وویل چې د یورانیمو د غنی کولو اړوند اعلان دا شکونه رامنځته کوي چې آیا ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې جدي دی کنه.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخي لوړ درجه شپانه سوټیټه څلور. هرات اسمان برګ د تودوخي لوړ درجه درويشت او ټیټه نه. کندهار اسمان برګ د تودوخي لوړ درجه 28 او ټیټه یو لس. مزار شریف اسمان برګ د تودوخي لوړ درجه 23 او ټیټه لس. او جلال آباد اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخي لوړ درجه 23 او ټیټه دیر لس.
ازادي رادیو ته غوښته دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته تللی و. له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله سره کتلی دي. تر هغه وروسته په یو غونډه کې ګډون کړی دی. د ازادي رادیو خبريال د خغلی بلینکن غونډه ته ورغله او له هغه ځای له موږ سره اوس چې د امریکا سفارت دی له هغه ځای له موږ سره د بلینکن د خبرو جزئیات شریکوي. مهرباني وکړئ موږ تاسو غواړو خغلی بلینکن د خبرو جزئیات کراته وایي.
سلامات اوسئ. سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. ښاغلی بلینکن نن کابل ته راغلی و په یو غیر منتظره سفر باندې له مخکې اعلان شوی نه و. دوی په دې ناسته کې وروسته له دې چې له جمهور رئیس غنی او عبدالله د مصالحې ملي شورا له رئیس سره کتلی و. دوی په دې کانفرنس کې وویل چې بیا هم په دې باندې تاکید وکړي چې د افغانستان د افغانستان جګړه باید د سولې او سیاسي لارې حل سي. او ویل که چیرې طالبان د سولې خبرې اترې یا د سولې پروسه یا سیاسي پروسه رد کړي، هغوی به دا کار غیر قانوني دی او دا به غیر قانوني ومنل سي، یعنی وګڼل سي. غواړم چې د ښاغلي بلینکن د خبرې یو برخه تاسو ته واوروي.
مهمه خبره دا ده چې طالبان باید په دې پوه شي چې که سیاسي پروسه رد کړي او په زور د هیواد واک په لاس کې د اخیستلو هڅه وکړي، هیڅکله به مشروع او اوږدمهاله نه وي.
همدارنګ څنګه ښاغلی بلینکن په دې دغه ویل چې دوی د ځواکونو د ایستلو په اړه چې تصمیم نیولی که چیرې طالبان د دوی پر ځواکونو باندې حمله وکړي. مخکې طالبان یو اعلامیه ورکړې وه چې ځکه چې امریکایانو د دوهې تړون ته ژمن نه دي پاتې شوي نو مسؤلیت د دوی په غاړه دی او دا طالبانو ته لاره خلاصوي چې هر رقم اقدامات وکړي. ښاغلی بلینکن وویل که چیرې طالبان وغواړي چې په امریکایي ځواکونو باندې یا په دوی په متحدونو باندې حمله وکړي ډېر سخت جواب به ورکړل شي. او تر ټولو بله مهمه خبره چې ښاغلی بلینکن وکړه هغه دا و چې طالبان په نړیواله سطح غواړي چې وپېژندل شي او د دوی بندیان را پرېښول شي او همدارنګ له تورو لیستو څخه د دوی د مشرانو نوم ایسته شي. او که چیرې دوی سیاسي حل لارې ته غاړه کښېنږدي دا به هیڅ وخت دغه کوم شرایط چې طالبان غواړي دا به پر ځای نه شي او په دې باندې به بیا له سره فکر وشي. او بله خبره یې چې وکړه چې ترکیه کانفرنس په اړه او د استنبول د کانفرنس په اړه چې
تر هغه مخکې
پرېکړه شوې څلورویشتم د اپریل باندې دا کانفرنس وشي. وایي ښاغلی بلینکن وویل چې غواړي د طالبانو په ګډون سیاسي احزاب او د افغانستان دولت د کانفرنس کې ګډون وکړي.
مننه. زه غواړم وپوښتم چې بلینکن له افغان حکومت او خلکو سره د مرستو او همکارۍ د جاري ساتو ډاډم ورک کړه څنګه؟
و ښاغلی بلینکن وویل چې امریکا به خپل ډیپلوماسي په افغانستان کې دوام ورکړي او همدارنګه په اقتصادي او په اقتصادي چارو کې همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو په حمایت کولو او ملاتړ باندې به ادامه ورکوي. او وویل چې د دوی هغه بشري بشرپالنه کوم هغه بشري کومکونه هغه به د افغانستان سره ادامه لري او دا به د دوی د مشن یوه برخه وي.
بلې. د ښاغلی بلینکن د همدغو د مرستو د دوام او د کارې د ډاډ غږ هم لرو دا بم اوریدونکو واوري لته سو مننه کو.
زدلته يم ټول اسلامي جمهوریت او افغانانو سره خپل روان تعهد ښکاره کړ. موږ داسې شراکت لرو چې بدلیږي خو باثباته دي. ولسمشر وویل چې دا به نوی فصل وي او زما په باور داسې وباب دي چې موږ لا وختي پکښي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن غرمه مهال افغان ولسمشر سره خبري کړې دي. افغان ولسمشر ویلي دي چې د امریکا او د افغانستان حکومت ترمنځ یو نوی باب پرانستل کیږي لدې چې امریکا د افغانستان څخه د وتلو اعلان کړی دی. اخو طالبانو بیا په یو تازه او مفصل اعلان کې لیکلي دي چې امریکا باید د میتر لمړی د خپل ځواکونو د وتلو په اړه باندې جدي پام وکړي. دوی د سپتمبر تر یو لسمه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره مخالفت خودلی او ویلی چې باید وختي د دوه هیل تړون سره سم امریکایان ووزي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د افغانستان د سارنې ورزونی د اداري او بنسټ له مشر اغلی اورزلا اشرف نعمت سره مرکه در تخبرو. له هغه می د پښتنه کړی چې د سپتمبر 13 می له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو تاثیرات به تسوي.
افغانستان کې ستونزه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نشته. د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې هم مونږه رامې نه دی لیدلې. زمونږ ولسونه وژل شوی دي. طالبانو دیو په انتحاریانو په خپل وحشت او دهشت کې د منځ وړی دي او په تاسف سره کله کله بهرانیان او زمونږ خپل حکومت نظامی ګروپونه هم داسې غلطیګانې کړی دي چې د منلو وړ نه دي. نو ولسونه خو خامخا په دواړو خواوو کې قربانیانې دي. خبره په څه کې ده چې د دیو د ځواکونو وتل بدون د هیڅ نوه شرایطو نه دا یو لوی ستونزه افغان حکومت ته او افغان سیاسي چارواکو ته منځته کوي. په دې چې دغه ته د سولې په حق باندې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. د اوربند په حق باندې هیڅ خبرې نه دي شوې. دا شرایط دی د خپل د امریکا او د طالبانو د تړون یو شرایط نه و چې اوربند باندې خبرې کیږي. بین افغاني خبرو ته قوت ورکول کیږي. دا تضمین هم نشته دی چې طالبان به په راتلونکي کې د تروریزم د نړیواله تروریزم نه استفاده نه کوي ځکه چې اوس هم دغه سي شواهد موجود دي چې دیو په یو شکل نه یو شکل په دغه موضوع کې خکیل دی. دا یو تاریخي رابطه ده دیو په منځ کې واغ او نړیوال تروریزم په منځ کې چې د دې د منځوړل د سیاسانه خبره نه ښکاري.
څومره دغه ویره متصوره ده چې بیا د نویمو کلونو سناریو تکرار نشي؟ یالته شورویان وتل ګډوډی راغله جنگونه پیل شو طالبان چې لای سول نه دکړي هوکړې نه دلاس لیکړي څه فکر کوي په لوی خارونو باندې به حمله زیات شي که څنګه څه وضعیت به پیښ شي؟
نویو ملسیزه کې هم موږ د څه تصور کوو چې هغه په اصطلاح سیول وار او یا منځنی یا کورنی جګړې وي، خو په حقیقت کې که هغه جګړې ته یو نظر وکړو او اوسنۍ حالت ته که وګورو، دا بس د کورنۍ جګړې نه دی، ورور د ورور په مقابل کې نه جنګېږي. صحیح ده چې ورور به په ورور او ترګور به د ترګور په مقابل کې نن جنګېږي په افغانستان کې، په ظاهر کې دغه ښکاري. خو دغه جنګ تر اوسه پورې، تر کوم ورځ پورې چې بهرني ځواکونه دي، دا جنگ بهرني ځواکونه چې د لویدیځ نه بهرني متحدین سره راغلي دي او د طالبانو په منځ کې یو جنگ ښکاري. خو په حقیقت کې د راتلونکي کې کوم څه چې ډېر د اندېښنې وړ دی چې دغه جنگ د نړیوال کچې نه د راشي د سیمې په کچه باندې، او دلته ایران او سعودي او پاکستان او هندوستان او نه پوهېږم بل مملکتونه، روسیا، چین، دا دیو خپل هغه پراکسی قدرتونه یا خپل هغه محوري چې شوی ورته دی، دا قوت
نیابتي ډلې، بله
اساسي نیابتي ډلې. دقیقا اساسي خبره دغه ته چې تمه کیږي هغه دا چې آیا زمونږ نننۍ سیاسي مشرتابه په افغانستان کې آیا د دې توان دیو په دیو خو دنیا ولیدل او ولیدل چې څنګه هر څوک خپل په منافعو باندې کار کوي، آیا د دیو کې دغه وړتیا پیدا شوې چې دغه نیابتي جنگ، دغه سیمه ایز نیابتي جګړې نه دیو مخنیوي وکړي؟
تاسو څه فکر کوئ په همدې مسله کې؟ ښاغلی امر الله صالح د ولسمشر مرستیال په خپل فیسبوک لیکلي چې له جو بایدن سره په خبرو کې دایم حاضر و، هغه ته ویلي چې افغانان کولای شي د طالبانو په وړاندې د خبره خپل حقونو دفاع وکړي او دومره وړتیا لري. فکر کوئ چې همدا څه ده؟
د څه دی چې د صالح صاحب خبرې نه اوس هم د سولې اواز نرازی، د جنگ او د جګړې आवाज راځي. زما د یو افغان په توګه باندې تمه د حکومت نه دا نه دی چې امریکایان زی او دا جګړه به مونږ ګټو. دا جګړه کده ګټلو وای خو ما امریکایان به ګټلې وای کنه. اوس مونږ دغه سي حالت کې یو چې د سولې په لار کې تر هر وخت زیات د مخې زیاتره کار وکړو، او که طالبان پس دینا چې طالبان خو وای چې زمونږ جګړه اصلا د بهرني ځواکونو په موجودیت کې جګړه ده، دیو چې ووزی بیا نور مونږ جګړه پریږدو. نو که چیرته طالبان واقعا په دغه خبره کې خپل صداقت وښیي، نو بیا توقع دا نه دی چې موږ دې جګړې ته ادامه ورکو. ولې دا جګړې ته ادامه ورکو؟ بیا نو راځو دغلته انتخابات کوو، که هر څوک په دې انتخاباتو کې وګټو بیا به قدرت هماغه مخکې وړي.
افغانستان د سارانې ورزونې د بنسټ مشره اورزلا اشرف نعمت و چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه باندې خپل تحلیل شریک کړ، وی ویل چې د افغانستان سره او همدارنګ د افغانستان د خلکو سره د ځواکونو تر وتلو وروسته هم باید د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې په جدي توګه باندې روانې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. ورسلغه چې امریکا له افغانستان د وټلو اعلان وکړ، د افغانستان د ملي امنیت شورا او افغان امنیتي ځواکونو په پوزي او تخنیکی لحاظ په ځان بسیا دي. د دغه شورا په خبره دا مهال لشپګ نوي سلنه زیات پوزي عملیات د افغان ځواکونو په مټه او تر سره کیږي. د خبرو شوې شمیرو لمخې دا مال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر له 3,25,000 زیات دي. نور حال په دغه راپور کې
لمیاشت انتظار وروسته بلاخره امریکا او ناتو له افغانستان نه د خپل پوزونو د وټلو پر مهال ویش د تایید مهر ولګاوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د سولې د تړون لمخې بهرني ځواکونه باید د روان میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وټلی وای. خو د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوی حکومت لمیاشت وروسته پرون اعلان وکړ چې د می میاشتې لومړۍ نیټې به له افغانستان نه د دوی د ځواکونو وټل پایل سي او د روان کال تر سپتمبر یو لسم نیټه پورې به بشپړ سی. ناتو هم د امریکا د دغه پریکړې له هر کلی سره جوخت ل امریکایي ځواکونو سره یو ځای د خپل پوځیانو د وستلو خبر ورکړ. که څه هم ناتو او امریکا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او تشخیص په برخه کې اوږدمهاله ژمنه کړې، خو پښتنه دا ده چې افغان ځواکونه د محل په یوازیتوب د افغانستان د امنیت د ساتنې او د خلکو د دفاع او همدارنګه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې وړتیا لري. د افغان د ملي امنیت شورا وایي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواک توګه لشپک نوي سلنه زیات پوځي عملیات خپل تر سره کوي، او په خبره دغه ځواکونه په بشپړ ډول د افغانستان امنیتي مسؤلیت اخیستو ته چمتو دي. د دغه شورا د دفتر وایاند رحمت الله اندر وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا مهال له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او له تخنیکی پلوه په ځان بسیاینې ته رسیدلي دي.
او د دې خاورې او خلکو دفاع زموږ موقتي مسؤلیت نه بلکې دایمي مکلفیت دی. امنیتي سرتیری له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي او مالي ملاتړ یې متحده ایالات او نړیواله ټولنه دلته د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته هم جاري ساتي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت هم وایي چې لتر یو کال را پدې خو ډیرای پوځي عملیات افغان ځواکونه طرحه او تدویقوي، او دا مهال د افغانستان په هیڅ سیمه کې له افغان ځواکونو سره بهرنی ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ولاړ نه دي. دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي رادیو ته وویل چې د سرتیرو د تعلیم او روزنې په برخه کې هم افغان ځواکونو مسؤلیت منلای، او په دې برخه کې هم د ځان بسیاینې ته رسیدو په حال کې دي.
آموزگارای افغان
افغان پوځي روزین کی د ملي اردو د تعلیم او روزنې ډیر مسولیت پر مخ بیایي. همدا تازه تیرونی هم 229 سرتیری په هوایی او مسلکی برخه کې زده کړې وکړي او فارغ سول. دوی ټول ته په لومړي ځل د افغان روزون کې نه زده کړې ورکول سوي، او په هغه کې هیڅ بهرنی روزون کې وانډ نه درلودل.
آموزش شده شده بودن که هیچ آموزگار خارجی د نقش نه داشت.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اردو شمیر له 200 زیات پولي او وای چې دوی په پام کې لري چې د غزواکونو شمیر لا زیات کړي. دغه وزارت مرستيال وایند وای د محل افغان پاوز یوازې د بهرنۍ مالی ملاتړ ترتیا لري، او په دې برخه کې امریکا او د ناتو نور غړو هیوادونو ژمنه پر ځای دي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای چې د پولیسو ظرفیت لوړ شوی، او د لاخطوب لپاره د پولیسو دروزنې په نصاب کې بدلون رامنځته کړای دی. دغه زرات ویان طارق اریان ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د افغانستان پولیس د جګړې زو شرایط العمل د قانون د تنفیذ جرمونو پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ د جګړې په لومړی کرخه کې هم ولاړ دي. خغلی اریان د پولیسو شمیر بیا تر 125,000 زیات یادوي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایس برمک ازادي رادیو ته وویل سره لدې چې افغانستان په یو ماتیدونکي وضعیت کې دی، خو له افغان ځواکونو نه د امریکا او نړیوال ټولنې د ملاتړ او تجهیز په صورت کې د غځواکونه له هیواد او خپل خلکو په دفاع او امنیت خوندیتوب کې به برلاسي وي. د خغلی برمک په خبره افغان ځواکونو په تیرو کلونو کې لازمي روزنې ترلاسه کړې دي، او له خپل هیواد نه د دفاع وړتیا هم لري.
اما در صورتی که
په هغه صورت کې چې مالی لوجستیکی او سیاسي ملاتړ ترې وسی، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له هیواد ځمکني بشپړتیا او د خلکو د دفاع او د امنیت خوندیتوب ورتیا لري، او په راتلونکي کې به هم ولري
افغانستان هستن و می باشن.
د په داسې حال کې دا چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا پلټونکو ادارې سیګار تل د تړنیزو راپورونو په خبرولو سره د افغان پوځ د ظرفیت نه لوړېدو په اړه نیوکې کړي، او ویلي دي چې د مصرف سویو بودیجو کچې ته په کتو هم دغو پوځونو له ترهګرۍ سره د تامې تر کچې پر مبارزې نه دي توانېدلي. هغه موضوع چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو له لوري تل رد شوې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
وربشو پکتیا ته. په پکتیا کې لنګدی یوی لسیزی ورسله هم د صنعتي پارک د جوړیدو او ویش چارې پټه په ولاړې دي. د پکتیا سوداګر او پانګوال وایي لڅو زلې ژمنو سره سره مرکزی او ځایی ادارې لا هم د صنعتي خارګوټي په جوړیدو او دوی ته د ځمکې په ورکړي نه دی بریالي شوی. تفصیل په دغه راپور کې.
سې صدیق خان جمالزی وکلا وړاندې په پکتیا کې د رخت جوړولو فابریکه جوړ کړه. د ایوای د صنعتي پارک د نو جوړیدو او په خر کې د داخلي توکو لپاره د مارکیټ د نشټوالي له امله په ډیرو ستونزو اوسنۍ کار پر مخ بیایي.
چکلا پوهمزه کې مالک پوښي چې کارخانه یا مثال کار مخته لاړو کال نمخ کې اتره توای چې کومره کړیا را کوي رای کې او کینه را کوي تاسو کړي بار کې لډیر لږنم سټډیو یو ځینه بس ته انتقالول.
د ویل انګدې ایویل سیز وروست بیا هم په صنعتي خرګوټ کې د فابریکې د جوړولو لپاره د یوې ټوټیزم کې د ورک ژمنه ورسره نه د عمل شوی او لچارو د سخکاري چې لب هم کالونه نور انتظار وباسي. په پکتیا کې د صنعت او قانونو د خونی مشر فضل الدین جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې لګنو نورو پنګوالو سره یو ځای په زلونو د صنعتي پارک د جوړیدو او بش موضوع د پکتیا له ځای چارواکو او په مرکز کابل کې له اړوند ادارو سره شریک کړي خو لا یې هم مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی.
سورز دې مخامغه والی سیف سره یو ملاقات واضح الفاظ باندې ورتول چې د پارک صنعتي دغه کار سرته ورسوه. والی سیف د ژمنه وکړه چې پارک صنعتي زموږ کولیتونو کې موږ به زره هر کوو. والی سیف صنعت تجارت مې هم د خبره په جریان کې اچولې دي. والی سیف صنعت تجارت هم د خبره وکړه چې موږ والی ته مکتوب لیکو ان شاء الله در تر زر به د مسله حل کړي.
د پکتیا د دوه صنعتي خرګوټي د جوړیدو لپاره په 1499 کال کې د ځمکه د تصفیه حکم ورکړ شوی او په 1499 کال کې د څلور دیوالۍ د جوړیدو حکم ورکړ شو. خو کالونه وروسته د 1399 کال د حمل میاشتې په 15 نیټه د دیوال د جوړیدو چارې پیل شوې چې تر دې دمه 40 سلنه چارې مخکې تللې او اوس مهال د ټولنیزو ستونزو له امله چارې له 1300 میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. د پکتیا والی محمد حلیم فیدی ازادي رادیو ته وویل چې د صنعتي پارک د جوړیدو موضوع په لومړی توبونه کې ده او د محالي د تدارکاتو چاره روان دي.
موږ د لوري د دې ټول کارونه نهایي سوي دي. څه تخنیکی او ټولنیز ستونزې درلودې چې اوس د دغه پارک جوړول د دې د دیوال په ګډون په ملي تدارکاتو کې ده او ان شاء الله په دې کال کې به دې کارونه پیل شي.
په پکتیا کې د دغه صنعتي خرګوټي لپاره اوس مهال څه باندې زر جریبه ځمکه ځانګړې شوې چې د چارواکو په وینا د اړتیا پر مهال نور ځمکه هم ورته بیلولی شي. د دې ولایت ځایي چارواکي وایي د حقوقي ستونزو له حل وروسته به په دې پارک کې د 209 تیالویو او کوچنیو فابریکو د جوړولو لپاره پانګوالو ته د اړتیا وړ ځمکه توزیع شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه کوم چې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو غوښنه ولې د خبری مجلې ورسته راپور بل پیښور درکو. په پیښور کې په دولتي کچا نوی جوړ شوی روختون کې چې د زړونو د درملنې یا د پشاور انسټیټیوټ اف کارډیولوژي ده د افغانانو لپاره ځانګړي برخه جوړه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې برخه کې به د افغان ناروغانو لپاره ځانګړي اسانتیاوي وي او درملنه به کیږي. په پاکستان کې د افغانستان قونسلګری هم د دغه ګام هرکلی کړی دی. نور حال له پېښور د ازادي راډیو د مشال څنګه د شبیر احمد جان په راپور کې اورو او په همدې سره زه له تاسو اجازه غواړم ښه وخت ولرئ.
پېښور کې د زلون ناروغو ځانګړې اداره پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي چې په 16 دسمبر 2020 کې خوشا سلور میاشتې وړاندې وزیر اعظم عمران خان پرانسته کړې وه، پکې پاکستان کې میشت او د افغانستان راتلونکو افغانانو د سنتیو لپاره خصوصي مرکز جوړ شوې دی. دغه هسپتال مشر هاسپټل ډایرکټر ډاکټر شفا حیدر مشال لیړو ته ویل
مونږ سرویس چې نو پاکستانی موروریانو ته کوریانو ته او افغانوریانو ته خوریانو یو شانتي دي. مونږ سفر کنه ګورو یو شانته خپل مډیس ته ګورو او ایکولی ای ته مونږه فسیلیټیشن ورک کوو. مونږه اوس سٹارټ واغش ته مونږه کسانو ما هایر کو لګي یو چې کوم افغان جبې دي اغا ویل شي او اغي افغانستان نه یدل ته نسو کوم افغان برادر راځي نو اغي ته اغا خپل خبره ورته کول شي او مونږه هم ورته فسیلیټیشن طریقې سره ورکول شي مونږه اغا هایرینګ کو لګي یو.
د غزلونو ناروغو ځانګړي روختون کې 13 سالو رمیاشتو کې تریونیم سلو افغانستان سره تعلق لرونکو ناروغو کتنه درملنه او د زړه اپریشن هم شوی دی. د اسپیټال ویاند رفعت انجم په دې باب لوای
مونږ تقریبا یو سل او سوالس افغان چې کم وګړي دي هغه په او پی ډی کې معاینه کړي دا او دروښته نه زیات شي دي د هغه انجیوګرافي او انجیوپلاستي شوی دی او د یو لس کا سانداسي دي هغه لمونږه اوپن هارت سرجریز کړي دي مطلب دا هغه اپریشن هم شوی دی.
د اپریل په 12مه دغه اسپیټال ته پیښور کې افغان کونسل جنرال نجیب الله احمد زه هم د روغتون د مشرانو په بلنه دوره کړو او د اسپیټال انتظامی سره لید کاتو ورستو د دې ګام هرکلی کړو او ویلو چې افغانان زیاتره اولس مالی ستونزې لري نو باید د درملنې په وخت دې ته هم وکتل شي. د پیښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي مشر ډاکټر شفا حیدر تر مخه پی ای سی یا د زړونو د اسپیټال کې لسکم 300 بیډونه دي چې پکې 55 انتهایی نگهداشت والدي شپږ اپریشن کمرې او واډونه دي او دغه شان شپږ لیبارټری خو یې موجوده وخت کې ټول اسپیټال په مکمل توګه لا کار نه دی پیل کړی او راتلونکي تر شپږو میاشتو به د عملی او اسانتیاو پوره کېدو وروسته په مکمل توګه کار پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.